کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پی یو استوديو ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې لیولسو واوښتې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې نیوکه کوونکو د ډونالډ ټرمپ پر هغه اقدام انتقاد کړی چې ویلي دي د کډوالو په ورتګ به بندیزونه سخت کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنې ایستې وې دي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې تر دیرشو زیات وسلول طالبان وژل شوي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټکنې سوې دي. دغه حرکت له ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله غشتنه کوي چې خپل سیاسي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا چې د سولې ولسی حرکت یوازې د سولې په مسایلو کار کوي او روان وضعیت د سولې مخ نیولی دی، سولې ته جنجال جوړ کړی دی. نو په ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې جدي غږ کوي چې خپل مسایل حل کوي او ټوله توجه او ټول ذهنیت د سولې په ارتباط منسجم کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. خو پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله چې د ټاکنو نتیجې نه ده منلې، ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي که روان جنجالونه ختم نسی، دوی به د ارګ او سپیدار ماڼۍ مخې ته پر لت ووهي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1.5 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې لومړۍ پیښه د جړې ولسوالۍ په میرازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وسلواله نشته وه.
ولس وسلوال وژل سوي او 9 نور مرګونی ټپیان دي. په خواشینۍ سره په همدغه حمله کې زموږ یو سرتیری شهید شوی او درې نور ستی زخمیان سوی دي.
شغلی برگزای وی وسلولو په میانشین ولسوالی که هم د پولیسو پر پوستو حمله کړی چې مقاومت سره مخامخ سوی او په وسلول نشته کې درې وسلول وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د امنی قمندانی ویان په سپین بولدک ولسوالی که هم پر امنیتی ځواکونو د وسلولو د حمله خبر ورکړی. جمال نصر بارکزای وی په دې حمله کې 14 وسلول وژل سوی او 9 تنه نور سخت ټپیان سوی دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالی کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده د چهارشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل
تېره شپه شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت او د جغتو ولسوالۍ په عمومي سړک باندې د ملکي وګړو یو ټونس موټر چې څلور سپارلي پکې موجود وو د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي ماین برابر شوی ده چې څلور سره واړه ملکي کسان وژل شوي دي.
که څه هم د ولی ویاند وایي ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی و خو دغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت لا نه دی منلی. په ورزګان کې د وسلولو نشتې له کبله 9 وسلولو طالبان او 3 سرتیري وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي دغه وسلولو نشته تیره شپه د مرکز ترین کوټ په کوټوالو سیمه کې هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلولو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړه. زرګی عبادی دا هم وایي چې د ملي امنیت ځواکونو پرون څه کم لزر وسلې او نور مهمات له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولې دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه لا تبصره نه ده کړې. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخ کې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه معلومیږي. عمران خان څو ورځې مخکې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره کتلی وو. د کورونا وایرس په چارو کې د صدر اعظم موظف کس ډاکټر فیصل سلطان پرون له عمران خان وغوښتل چې ځان معاینه کړي. تاسو څو ورځې مخکې له داسې چا سره کتلي چې د هغه د کورونا ټیسټ مثبت ختلی؟ نو د یوه مسؤول صدر اعظم او یوه مسؤول اوسیدونکي په توګه زه خوښ یم چې تاسو موافقه کړې چې خپل ځان معاینه کوئ. په پاکستان کې ټول ټال څه باندې 9,500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن وو. دغه راپورټرانو ویلي ایرانی چارواکو شایان پرون سه شنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کېږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پاتې د ازادي راډیو .com. اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,500 شو.
زیاد مثبت واقعیت په کابل کې حدیدش
کېږي. په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي خو چارواکي وایي راتلونکو ورځو کې به کافي شمېر وسایل ترلاسه کړي.
خولنې کمرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان WFP ویلي د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د ډونالډ ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1,500 ته ورسېده. په دغو پیښو کې چې تازه ثبت شوي 2,828 په کابل کې ثبت شوي. ناجی صاحب دا موضوع څارلی او دا مهال ته کابل په سټوډیو کې را سره د ناجی جان خبرونې ته خرغلې. وروستي جزئیات او شمیرې څه دي چې عام روغتیا وزارت چارواکو نن د کورونا وایرس په اړه په کابل کې له خبریالانو سره شریکې کړې دي؟
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي وویل چې په دغو پیښو کې 28 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. خبروي چې د خغلی مایار د خبرو یو برخه وورو.
یو 150 مثبت پیښې په ټول افغانستان کې حساب شوې چې زیات مثبت واقعات په کابل کې اته دش په کې په هرات کې درې غزنی دوه کاپسا څلور ننګرهار کې شپږ او په کونړ کې هم درې واقعې سات شوې زمنان په پروان بامیان لغمان پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پېښه سات شوې چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس او درې څلوېښتو ته ورسېدې.
همدارنګه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپاړس تنه له دې ناروغۍ بیرته روغ شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي او څلور تنه له دې ناروغۍ مړه شوي چې له دې سره د مړو شمېر څلوېښتو ته رسېږي او یو سلو شپږ شپېته کسان له دې ناروغۍ روغ شوي. نوموړي همدارنګه وویل چې راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو وغوښتل چې روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي او که نه انساني ناورین به رامنځته شي. لبرې خوا په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي، خو د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار په دغه کنفرانس کې وویل ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو نوموړي له رسنیو او خلکو وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یو ځای عامې روغتیا وزارت ته وسپاري تر څو دوی په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلې لودین صاحب
ډېره مننه. کور ودان ناجیه صافی و چې ویلې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې خپرې کړې او ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړې. د دغو پیښو نږدې نیمایي یعنی اته ویشتې په کابل کې رامنځته شوي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او مزار شریف هغه کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې پیریلي چې ستونزې به ورسره هوارې شي. ناجیه صافی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا:
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل اله په نوم ده آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه اله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه وو چې له نیم څخه زیات یې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر این ای کمخ سره مخامخ یو، او دلیل یې هم دا دی چې هغه مرستې چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وې په وخت راونه رسېدي. خو له نیکه مرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې
نور به د چهارشنبه په ورځ راورسیږي او راتلونکو دوه اونیو کې به لس زره نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي معیار ویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هڅې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,290 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ور ورسېد د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وی له ایران سره د پولي لخلاصېدو وروسته په دې ولایت کې لسګونه تولیدي فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د دې خونې مرستیال توریلی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خوراکي توکو او د خلکو د اړتیا وړ موادو د تولید په برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. خغلی غوسی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدو او د غشان له ایران سره د پولي د تړلو له امله زیات شمیر فابریکې تړل شوي وي. د نوموړي په خبره د ډېرې دغو فابریکو خام مواد له ایران څخه وارديږي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس وایي په تیر لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت 2 شنې خونې جوړې کړي. سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې شنو خونو د جوړېدلو هدف د سیمې د بزګرانو اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د کاري زمینو برابرول دي. د خاغلی سیدی په خبره په دې شنو خونو کې به تازه ترکاری په ځانګړي ډول رومیان او تور بانجان کرل کیږي چې وړاندې تر دې د ترکاری له ایران او پاکستان نه دی ولایت راول کیدل. نوموړی وایي د دې شنو خونو په جوړېدو سره به په کندهار کې سبزي ډیره او بازار ته وړاندې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 440 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا ویروس د امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلي دای د هغوی غم باید وخوري. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات پارېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحد ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحد ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45 سره ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 8,00,000 سره په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقېږي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورځي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر ډیموکراتانو او انتقاد کوونکو دی تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کې شي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کرونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي، روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کرونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کرونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 491 تلفاتو خبر ورکړل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد
په بخښنې سره چې تخنیکی ستونزه را پیښه شوه د اسمت څاروان راپور به وروسته درته وړاندې شي. اوس هم راځو یوې مرکې ته. په متحده عربي اماراتو کې افغان سفارت وایي چې هلته دوه افغانان په کرونا ویروس اخته دي او اوس یې درملنه روانه ده. د افغانستان د سفارت کلتوري، آتشي او مطبوعاتي مسؤول صدیق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته خلکو درملنه هلته وړیا ده او تر څنګ سفارت هم میشتو ته له بیلابیلو لارو عامه پوهاوی ورکوي څو ځانونه له کرونا ویروس وساتي. د کرونا ویروس پر مهال د افغانانو په ستونزو او ترسره شوو کارونو باندې صفي الله ستانکزي دغلته له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کرونا له ویروس زیانمن شوي افغانان په متحده عربي اماراتو کې په څه حالت کې دي.
په متحده عربی اماراتو کې کابو 1.5 لک افغانان اوسیږي. دلته ټوله نړۍ له دغه کرونا نه، د کرونا له ویروس نه متاثره سوی ده متاسفانه، او امارات هم استثنا نه ده. اماراتو کې افغانان هم متاثره سوی دي. بله، او
څومره کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي په اماراتو کې؟ او لډلې افغانان څومره دي؟ تاسو سره څه شمیرې شته؟
اماراتو کې څه باندې 6000 کسان ویروس باندې، په دغه کرونا ویروس باندې اخته شوي دي، چې لدې څخه کم زر تنه بیرته روغ شوي دي، او په دې کې یوازې 2 تنه افغانان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې اوس په روغتون کې دي، او د متحده عربي اماراتو لخوا یې په وړیا توګه علاج روان ده او اوس وضعیت
په متحده عرب اماراتو کې. خو چې تاسو ویل 1.5 لک افغانان اوسي، دوی فریکوینت سفر کوي، یعنی همیشه زی و راځي افغانستان ته. دا چې اوس سفرونه بند شوي دي، څه فکر کوي؟ څومره خلک له دې پلوه متاثر شوي؟ څومره افغانان
دلته په لومړي سر کې چې محدودیتونه رامنځته شول، تقریبا 60 تنه افغانان چې ترانزیت کې و په دوبۍ هوایي ډګر کې، هغوی له ستونزو سره مخ وو چې بیا افغان دولت او سفارت ګډه باندې د امارات سره په همغږۍ باندې د یو پرواز اجازه واخیستل سوله، او دوی په سلامتۍ باندې بیرته افغانستان ته انتقال سوله. او ځکه د ډیرو مملکتونو بند و، بیا اولین کسانو چې بیرته خپل هیواد ته انتقال سوله، او دغه تر څنګ مثلا نور ډیر افغانان چې دلته په ویزو باندې اګرزندوی ویزو باندې راغلي و، یا مثلا کارګران چې رخصتي او غوښتلې بیرته افغانستان ته لاړ سي، غوډي مشکلات درلودل، چې لکه مرغه دلته په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او قنصلګری دوی په ګډه او له مرکز سره افغان دولت سره په همغږۍ باندې کولای شو چې تقریبا 2001 تنه افغانان چې دلته مشکلات دلوده او په داوطلبانه توګه غوښتل چې بیرته وطن ته ولاړ سي، نو هغوی له مختلفو پروازونو له لارې د آریانا افغان پروازونو، العربیه او داسې نورو پروازونو له لارې وکولای شو موږ چې پروازونو اجازه واخلو او استثنایي پروازونو اجازه واخلو او افغانستان ته هغوی بیرته ولیږو.
ضروري ده چې په ټولو هیوادونو کې خلک بیمه ولري، خصوصا په پرمختللو هیوادو کې خو دغه یو شرط دی. په اماراتو کې افغانان ځینې وخت په داسې کارونو کې دي چې ممکن بیمې خراب شوي وي یا پام ډیر نه وي ورته، څومره دغه ټکي ته د تاسو لخوا عامه پوهاوی ورکړل شوی خلکو ته چې باید دغه خپلې بیمې سمې کړي چې خدای مکه په کومې ناروغۍ اخته نه شي په داسې یو وضعیت کې چې ټول له ستونزو سره مخ دي؟
دلته د سفارت لخوا نه جوي پیغامونو له لارې، د ټولنیزو شبکو له لارې، له مختلفو د افغانانو د ټولنې له لارې موږ کمپاین تر سره کړی چې د اول خو د اماراتو قوانین چې کورونا په وړاندې مبارزې په برخه کې اخیستې دي یا کوم لارښودونه شې دي هغه باید مراعات کړي، او دغه تر څنګ دلته ډیری افغانان یعنی بیمه لري. بله خبره د اماراتو یو خوبي دا ده چې د څوک دای نه کده څوک په کورونا باندې اخته سي بیا دغه د تداوی د اماراتو دولت لخوا نه په وړیا توګه کیږي، نو دا هم یو خوبي ده. او بله دا ده چې سوداګرو هم مثلا یو څه افغانان و چې دلته مشکل دلوده یو شمیر سوداګر افغان سوداګر چې دلته دی غوډ یم څه په انفرادي توګه له افغانان سره په وطن کې مرسته کړي او غیر لغنه مثلا هغه افغانان چې وسه نه درلوده چې لاړ شي افغانستان ته، تیاره بسته چارتر سوی ده چې په وړیا توګه هغوی ته ټکټونه سوي دي، او یو شمیر بندیان د اماراتو لخوا نه افس شوي وو هغه هم د سفارت په همکاري او د اماراتو لخوا نه خلاص وله او بیت تقریبا 53 او بیت وطن ته سانش ولې.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل او کلتوري آتشه صدیق مرخیل و چې له ستانګزي سره مرکه کړې وه او په دې غږېده چې د کرونا ویروس پر مهال هلته افغانان له څه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې مخکې مو درته د تخنیکي ستونزو له امله خبره نه شو کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړ شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدام ونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. شغله بیستی د علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هر شپه 8.1 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 15 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څېړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 10 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا ژور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خواړه ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکي شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کرونا وایرس نیولی وو او اوس په ښه کېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څېړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
<تص-> زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. که فیسبوک لري فیسبوک ته ورشي، زموږ پاڼه در سره خوښه کوي، پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت وایي د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې په افغانستان کې ټاکنۍ سوي دي. د دې حرکت مشر د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې خپلې لانجې د خبرو له لارې حل کړي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تن نور ټپیان سوي دي. په غزنی کې چارواکي وایي د سړک غاړې مین په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په اروزګان کې د وسلول نشتې له کبله 2 وسلول طالبان او 3 سرتیري وژل سوي دي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه راوځي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړي ټکان ورکوونکی خبر دی.
له دې سره ورسېدو د خبرونې د خبري مسایلو پای ته. اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال شپږ ایمان کوکنار کړل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هلی اسات څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق اریان د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوږیاڼو ولسوالۍ کې 160 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوي دي. په دې اړه ښاغلی اریان ویل د ننګرهار ولایت امنیت قوماندانۍ له نشي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو ګړندي موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. د کوکنارو اړولو په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طریق اریان وایي چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند په ناوا او نادلي ولسوالیو کې 104 ډیر جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي. د هلمند د ځایي چارواکو په وینا د هلمند په نام نو ولسوالیو کې سږ کال تر پروسه کال ډیر کوکنار کرل شوي دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې موتاد شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، د نورو کلونو په پرتله سږ کال 2 برابر د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل، د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول، د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاری هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې موتت کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخ ونه نیول شي، په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم مخ خکړي. او د ونې ورستۍ په خداده چې په کابل ښار کې د نشي موادو د خرڅولو قاچاق په تور یو نفر نیول شوی دی. د کابل امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 25 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل ښار کې یو نفر د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور ونیو.
خغلی فرامرز وای چی دا عملیات د کابل د څلورمی حوزی اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول چې په نتیجه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 12 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک، 14 بوتله شراب، 2 میله وسلې او 15,000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونه ورده چې په دې تور یو نفر هم نیول شوی دی.
ایلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي دي.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي؟ په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون له غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي. په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې دی یو انسان ته ډېر ژر انتقالېږي، دا خصوصا د معتادان نه.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند، زندګي، کاروبار ټول رانه خوشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تورجانه، له ځایه ونه خوري، زه پولیس یم.
اوس خپرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډېر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت سوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت سوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کېږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50% تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشي موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشي مواد په خپله د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشي موادو په کښت، تولید او کاچاکو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشي موادو کاچاکو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. پا په راپور کې مو واوریدل چې سرش کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي. خو دا چې د دې کښت ډیروالي علت څه دی، په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت ډیروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کمه بودجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلین د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دوی اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، د ګرمتیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي، او د ندالی په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حکومت لاندې دي، هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي. په مرجی کې کرل شوي دي، په سنګین، مساکله، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي. هغه منطقې چې د دولت سره حکومت لاندې کم تعداد کرل شوي دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی وادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکړل شي چې د کوکنارو څخه لاس واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپل په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په میانځ کې هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه به د کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل یې همدا و.
فکر نه کوئ چې یو علت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګوره چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
د معیشت یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کومې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موادو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دي، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوئ چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کم امکانات، مالي امکانات، کم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه، صرف په یو معینیت پاتې وغه د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس لري او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کرته سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعاً دا د کوټې خبره نه ده. هغه سیمې، هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاو یا نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ وار وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربوطم وزیران، مربوطه مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسې د ال لارو په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د ال لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ وبینډۍ و بانجڼ وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسې وګورئ اوس یو کیلو رومي پسودي یو کیلو بیانډي پسودي نور هغه سبزیجات موږ ضرورت ترلاسه دا پسودي مشته د ایران راځي مشته د پاکستان راځي دغه زمينه په داشل کال کې امریکایانو مشته برابر نه کړل صرف بس دانګه پروژه د تختر کې سپاره دي ورزم د ساتاریک تر ما ته مزور د سره کوم قیدوم دي افغانستان کې په داشل کال کې امریکایانو یا جماناتو دلته نه وتوانې دل چې کوکنار بند کی یا لشکي په دې لپاره موږ دا وایي چې یو اساسي لار یو داسې لار باید وته وسنجول شي چې بزګر خپل د دې مردار او ناروا بوټ څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکې کی تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ لږ زره بندیان یا دوه زره بندیان د مواد مخدر لرو
په مشران جرګه کې له نشي موار سره د مبارزې د کمیسون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتاتیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وهاسي را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوري دي او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کوړاندې کوي
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشي کوي که معتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېری اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي دا د کابل ښار حضوري چمن دی دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي خو دلته یو شمیر معتادین هم اوسیږي علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وای خلک له معتادینو سره اړیکې لري ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عام خلکو ته هم ورسي
آیا که دوی ترانو دوی نه ډېر زر خلک نشي ولې چې دوی ګرځي دوی په کوڅه کې ګرځي د خلکو کورو ته ګرځي په هر ځای کې ګرځي یا چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي یا وایرس دی دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي بیا خصوصا د معتادان نه معتاد خو معتاد شو باید دولت د پښتنو کې باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه ساح خلک باید ټول هماغه ځای کې وي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمدشاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل شي چې دا ناروغي نور خپره نشي
دغه شیانو مخنیوی اوسې هم دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي نور خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره او که چېرته د دوی مخنیوی ونشي نو دا خور دی کېږي نه ورځي کې پاڅېږي نو دې دغه زخ ډېر د امکان
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی
نه د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو دا ناروغي ډیره خطرناکه ده ولې باندې ښنونه کړو
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نشي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي
خپل معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډیر زر مساعد شخص د کورونا وایرس لپاره دلیل ده چې یو نگانه دي هغه مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډیر ضعیف ده او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټول کرونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غزاله تاریخ نه دا شخص ته انتقالیږي هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کرونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کرونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټوله کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې پانی اخته سوم داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه. ما چې دا نشه وکړه او دې باندې اخته سوم او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار دو کورانه چلن خورا سره بیخی زشتونو یو سخت چلن را سره چی ایت تروس پوری میریگی نه ولی خاص خاص ده غم ده عمل کارو چی داسی زشت عمل را سره کول او نشه چی وکی خپل مرود زمان چی هر سمرت کاروبار دیوی ده خپل ده زهریات چی دی ده آیسته آیسته ده بین نوری وجود دیم ده بین نوری کاروبار دیم دلاسه زی هر شی دی دلاسه زی. یه ورز کوچه که تلم از موضوعی توچان آره که وای پلار دی پوتر وحی نو دغه خبر را بانی دیر بده ولگی دلا او از ما هم دغه تصمیم چی زبا باید دغه عمل خوشی کوم. از ما حالت داسی و چی بلکل بد حالت دو از ما با مثال پر خوب که با یه واری خمار سم که مواد ورا سره مواد با میکول که مواد نوونو بیا با ترسار پوری با که نستنم بود با پخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزورو از ما سلویخ کیلو وزنو بیخی وزن میکم مونو.
حقیقت سره پروگرام لدیو دوستا ده شنبو دو رزو ده مازیگر ده چلور بجو او ده یک شنبو دو رزو ده سهار ده اتو بجو پا خبرونو که خبریشی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شانستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
بری علیه
حاضر صاحب دغه در اغلم امرو که صاحب
یو کار در سپارم کوله ایشی
ولی نه قماندان صاحب
کله دیلو پوداریانو سر ناستا ولاد کدی
نه والا قماندان صاحب ده پختنه دی سنگو کرا
زان تا دی کله پام کرده ده سام دام لکه پوداری معلومه گی زکا دا کار در تسپارم
امر که وی قماندان صاحب سنگه کرده
خیرن کالی واغونده لجان پودری جوړ ک باه ټول حرکت داسی وی لکه چې د شلو کالو پودری
سمه د قماندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو در ټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشي مواد کوم ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرې د قماندان صاحب خزانه به درته پیدا کم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه ما کوا یوازې نه تا غزای ته چې روان شي د شال خو د څو نفر پولیس انډیوالان څاري
بس قماندان صاحب نورې ما ته پرېږده
ځوانه کومه بوړۍ موړۍ نه لرې ټوک ټوک یم له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی
راځه خوا ته مې کېنه
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، کپوڑے را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بڑا دښکاری.
اے ځوانه مه پیسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانۍ پیدا کړې.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه دا، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر آلی، بخیر آلی.
انډیواله دوا راګه جوړ پزې مړم مړیو.
خا تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډارنګ دامې دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلې؟
دا نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالی و بوله لکه زه. او زر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها پیسې راکه.
دا ګازه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کیږي؟
پنځه سوا.
دا نیم پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید ښه نښانی که چې در څخه غلط نه شي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ازاد کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
Oh. مجاهدین.